یه دختر با
بدلیت
بدلیان بوده یک جور اگه کلو برم کرد دیگه
بران آروسی چه قسم بوده و
بران آروسی کندن هم یک جوره خب که یتیم بچه بود پیسا دار
خب خودت نگفتی که حالا نه با مایتو مصرف کنه
نه
لا با من
رواج نبود بر آروس ها رو در پشت خود می بودن اینجا
خودت را سر دولی بردن یادم
نه بابا در پشت خود بودن
خب پدر اولادا در پشت خود برده تا
نه شوی ننویم
خالا جان ببخشی که سوال هم میکنم خوب وقت چاق بودی یا لاغر بودی
نه به اینم یه اندام
یعنی گرنگ نبود
وقت نه اینم که خالا تو
پشت خود گرفتم زور ده زنده باشی خالا جان تشکر
السلام علیکم تاسی ازادی رادیو تغوری است دا یو ساعت خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شراوي چې لا هم له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سولې علي شورا وای د ټاپي پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي افغان چارواکي وای چې د میدان وردګو د جنریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات وکړي او ایران وای چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو پروګرام کې بدلونونه له دغه هیواد سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټاپي د غازو د پایپ لاین اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده خصوصا په دغه حالت کې چې دی چاپی پروژه د تحقیق دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د ټاپي پروژې په څیر د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې پراتونکو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت اجنډا په سر کې وي عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو د بریا په خاطر له ولسمشر غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پراتونکو څو اونیو کې پایل شي حکومت نیټه ورته نه ده مشخصه کړې د افغانستان د دفاع او د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وشوې د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانګزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي سرګند شوی د جلریز خلک شکایت کوي چې د ولسوالۍ امنیتي حالت په دې وروستیو کې خراب شوی او له حکومت څخه غواړي چې د سیمې د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي ولسمشر اشرف غنی هم څو ورځې وړاندې میدان وردګ ولایت ته تللی و د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت معذفینو دا کس چې وسلوالو طالبانو د هند پر قونسلګرۍ د ځان وژونکي برید لپاره معذف کړی و د جلال آباد ښار په اړوندو سیمو کې نیولی او خپل جرم هم منلی دی د بیان له مخې تورن کس ناصر نومیږي او د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده واشنگتن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو اته ډیر سو هیوادونو د اتباو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بل ویزې پرته سفر کولای شي د نوې اقدامات لمخې د هیوادونو اتبا چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وو امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې لمخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي عراقچی ویل د ویزې نوي مقررات به له ایران سره پر اقتصادي کلتوري ساینسي او د تروریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجینګ کې د ځمکې ښویېدو له امله یو نوي کسان لا درک دي. دغې پرونۍ پیښې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجینګ د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې د وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 3 ښيي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي دي چې دا هوایي حملې د ادلب په ګڼې ګوڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. خوشحالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14مه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې 6000 کسان پکې ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ یو پوځي ائتلاف چې ډېر غړي یې د خلیج عرب هیوادونه دي په یمن کې د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي څو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې د دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربان موافقه کړې که نه چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت کې وړاندې شوې. خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد پرون د سویس په برن ښار کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان او حوثي وسلوالو له دې مخکې پر یو بل له دې اوربان څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته یې د مرستې د محدودولو مواد استولو عملیات ته امکانات برابر کړي د سرغړونې تور لګولې دي. او وروستی خبر دا چې د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شوو رایو له مخې د هسپانیا د صدراعظم ماریا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالستانو 22% ګټلې دي. په همدې حال کې دوه نوي ګوندونو پودوموس سباند شل او لیبرال ساس او لیبرال سی دادانوس بیا نږدې 14% ګټلې دي. په دې توګه دوی د دوه پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي سیستم پای ته ورسوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د سولې علي شراوي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د ټاپي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همسنانو هیوادونه سره وصل شوي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې افغان دولت وایي په تیرو 14 کلونو کې 1490 کال ډېر ناامن و.
خاصتن د کندز د پیښې وروسته مونږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې مونږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د غړو ټاکل نه مني خو تر کله
تر هغې پورې نومن تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدني ټولنو کې نه اوسي یو شفاف او یو صحیح د میکانیزم له لارې دا کسان انتخاب شي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د ورکو اجنا د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل تحیل لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
د په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه د افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یې اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نه اومده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې علي شورا کافي تجربه لري، نو بنا ان موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د علي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولس مشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټو کېده. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پر راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پایل عامل کېدلای شي. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼیده چې ولې د خان محمد سین راپور به سره وورو.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپل لومړی ناسته د تیرې پنجشنبه په ورځ جوړه کړه، خو د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دغه کمیټه غیر مشروع ګڼي. د دې مرکز ځینو غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي په سلیقوي توګه د ځینو سیاسي کړیو لخوا ټاکل شوي چې د مدني ټولنې استازیتوب نشي کولی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز رئیس خان زمان امرخیل وویل:
تو محدود کسان چې د سیاسي ځنی خاص سیاسي کړي لخوا د حمایت کیږي، د مغوی لخوا نه د غدری کسان معرفي شو، بل اخر کار شروع ک نیوزل بیا مونږ ته د پروسه د اوسنۍ غوراوي کمیټه چې ده او د ټوله پروسه چې ده مونږ لپاره غیر مشروع ده، او مونږ دا نه منو تر هغه پورې نه من تر سو پورې د ټول ولس واقعي نمائندگان په دغه مدین ټول کې نو یو شفاف او یو صحیح میکانیزم لري د کسان انتخاب.
د مدني ټولنې دا مرکز وایي چې حکومت یوازې د اکسین، د خزو شبکې او د ژورنالیستانو ټولنې ته مکتوبونه استولي چې دا عمل د مدني ټولنو په چارو کې مداخله ده. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي و کسیزه کمیټه د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ اعلان شو چې نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او فهیم دشتی په کې د مدني ټولنې د استادو په توګه شامل شوی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی د تقنینی فرمان لمخې د مدني ټولنې پر دغه غړو سربېره دغه کمیسیون ته د ستر محکمې د عالی شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پر اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا هم یو یو غړی پیشنهاد شوی دی. د قانون له مخې دا کمیټه دنده لري چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته وړ کسان معرفي کړي. په دې هکله د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د مدني ټولنې لخوا چې کوم غړي انتخاب شوي، حکومت پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
د ټاکونکي کمیټې لپاره د مدني ټولنو د غړو ترمنځ ټاکنې خپله د یادو نهادونو لخوا شوي دي. په دې ټاکنو کې حکومت یا هم دولت هیڅ راز نقش نه درلودلی. ټاکنې یې سرتاسري وې. تر هغه وروسته په راپورته سو بحثونو کې زیربت او مسؤولو اداراتو ونډه درلودله.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې په افغانستان کې 308 مدني ټولنې ثبت دي او حکومت او نړیواله ټولنه باید ټولو ته په یوه نظر وګوري. د دې مرکز غړي تاکید کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي، د غرابي د کمیټې له غړو سره به موافقه ونه کړي او خپل اعتراضونه به جاري وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرانه یو مطبوعات ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. رسپانې د رحمان ولی په نوم د یو افغان کیسه راخیسته چې څو ورونه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبور کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډې ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولی د همدغې سیوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جماعت کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی وو، خو هغوی ډیر ژر خوشې کړی سول. جاپان ټایمز لیکي رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور وسو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسیدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سری نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی غنې کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډیر ژر به کابل ته د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼې لیکي د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2009 میلادي کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ وسلوالې جګړې سوي دي. دا چې په دې جګړې کې څه تلفات اوښتي او څه زیانونه اوښتي دي، شاه محمود شینوارې نور اهل راکوي له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینوارې صاحب، دغه جګړې چیرې سوي دي او څه دي په دې اړه وروستي معلومات؟
ډېر زیاتمن دغه وروستۍ نښتې چې د دغه دواړو وسلوالو ډلو چې د امارت اسلامي او د داعش ترمنځ رامنځته شولې، هغه د چپلهار په ولسوالۍ کې وي. په دغه ولسوالۍ کې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دواړو ډلو یو بل ته ډېره درنه مرګ ژوبله واړوله، چې تر 80 تنو پورې دغه مرګ ژوبله رسېدلې وه دواړو غاړو ته. دوی کله یوه ډله په غالبه شي ساحه ونیسي، کله بله ډله ویل کېږي چې دوی دغه د جګړې کرښه تر خوګیانو طرف ته همدغسې روانه ده. لدی وړاندې چې په آسین کوټ او هسک مې دغه ولسوالۍ کې شوي و. اوس د جګړې هغه زیات شدت چې دی هغه د پچراګام او د چپتهار تر منځ په دغه سیمو کې دی. د ولتی اداره وایي چې دوی د آسین ولسوالۍ چې کله هلته د داعش وسلواله ډله د ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې دوی هلته عملیات پیل کړل. هغه عملیات هیڅ وخت پورې دوام وکړ او تر شډل بازار سیمې پورې ورسېدل. ولې وروسته د شډل بازار سیمې نه وروسته هغه افغان ځواکونه ډېره برخه چې وو هغه بېرته راووتل او دغه عملیات لا هم هلته اوس ولاړ دي. خو د سیمې خلک هم همدا غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې د امنیت په خاطر باندې باید عملیات په نیمې کې پرېنه دي او هغه مکمل بشپړې سیمې تصفیه کړي.
ویل سوي دي چې له ګڼو ولسوالیو څخه ځینې کسان بې ځایه سوي دي، ځینې جلال آباد راغلي دي یا هم نورو ولسوالیو ته. دغو کسانو سره تر اوسه پورې عاجلې او ضروري مرستې سوي دي، د بې ځایه سوي کورنۍ څه وایي؟
بالکل، دا یو ډېره لویه او مهمه ستونزه ده په ننګرهار کې، ځکه په لومړیو وختونو کې د آچین ولسوالۍ کوټ او نازیان هسکې مینې څخه یعنی نوی فیصد د سیمې خلک هغه ټول راکده شو، ښار ته راکده شو، نور امن ساحو ته راکده شو. دغه کډوالو لاسي یو څو وخت پورې بیا ولاړه وه. په دې وروستیو کې چې کله په چپتهار او د خوږیانو په طرف دغه سیمو کې دغه وسلوالو تر منځ وسلوالو نښتې راجات شولې، د دې ساحو څخه هم خلک راکده شول. ولایتي اداره او همدارنګه دلته په ننګرهار کې د مهاجرینو ریاست وایي چې دوی یو تعداد کورنیو سره مرستې کړي دي، ډېره برخه پاتې ده او د هغوی سروې هم روانه ده. یعنې اوس هم په زیات تعداد کورنۍ پاتې دي، هغوی سره مرسته نه ده شوې. اوس ته هوا هم د سړېدو په حال کې ده او خلک داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په کنډوالو کې اړولي دي او هېڅ د سرپنا ځای نه لري. ډېر خلک چې دي هغوی د سرپناه د ځای مشکلات سره مخ دي او په وار وار یې غوښتنه کړې ده چې ولایتي اداره باید دوی لپاره یو تصمیم ونیسي تر څو دوی سرپناه ځای پیدا کړي او دغه روان ژمی په ارامه تېر کړي.
شاه محمود شینواری به په جلال آباد کې ومرېدل چې راپور نوی د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ تازه جګړې سوي چې له دواړو لوریو تر اتیا زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په داسل کې چې د ژمي سړې شپې دي، د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ بې شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي سوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله له زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي: له ولسمشر محمد اشرف غني څخه هیله کوم چې پاکستان د سولې په مسأله کې په صداقت عمل نه کوي، له دغه هیواد سره دې احتیاط وکړي. نور الاحد نوری له لغمانه: د کانکور د کمیټې کارونه ډیر پت روان دي، اوریدونکي د دې کمیټې د ګړندي کار او زیار غوښتنه کړې ده. عبدالقادر له کندهار لیکلي: د ژمي سړې شپې دي، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو ته پکار ده چې له بې ځایه سوي افغانانو سره پر وخت بشري مرستې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو ګڼې کورنۍ د ناامنیو له کبله مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي او په دوکانونو کې شپې سبا کوي. دوی زیاتې ستونزې لري. اوریدونکي له دولت او نورو خیریه ټولنو هیله کړې چې له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. سلام جان له کندهار اوریدونکي لیکلي چې د جګړو له کبله له غورک ولسوالۍ بې ځایه سول او په ښار کې واړول، خو د دوی په نوم مرستې وایستل شوې او دوی ته ونه رسېدي. اوریدونکي دغه اړخ ته د دولت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. حکمت الله د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د واشیر له دریو کلو خلک د ناامنیو او نورو ستونزو له کبله وتلي او د ژمي په دې سړو شپو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوریدونکي د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ټینګار کوي چې ایس مفسد ته په کانکور کې د مداخله موقع نه ده ورکړل سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفق نسی. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیع نه ده کړې یو کال وخت ورکول کیږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیع واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفه کېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دې وویل دغو استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطره چې ترفیع نه ده کړې منفک شي. موږ به جدا د دوی دپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپلې ترفیع ګانې واخلي. هغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي د دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کادرونو د افغانستان نه ټول دي فلفیله ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو متخصصین وو ولې نظر ته زیات ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمیر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولی چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع عمده بود در رابطه. یک، مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بویل پدیال دره عمده موضوعگانی بی. دلوال از دکر قانون، وزیر سه بید معترض و استادان مخکې له دې چې د مسئلې مراحل تایشی ووینی. او بل دا چې موږ د دې قانون لپاره وخت لرو او له قانون پوهانو څخه به مشورې وغواړو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه دا قانون د همدې لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګڼې یو ډک ښار په نښه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخې لوبه نه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 1.5 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو رابطه ای پرزیدنت اسد ای
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې و بیرتنی ولیده. اټکل کیږي چې د دې سیمه بیرتنی ولبه د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لار پرانیزي.
د سوریه پر وضعیت مو راپور اوریدئ. له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور دی او مشکوک کس د نیولو خبره کوي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له کبله یو نوی کسان لا درک دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې موافقې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14مه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. او د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلې، خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی.
د ورکو ازنه د لټه پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. اپون چرواکي د 1940 نیوم مریض کال جنگي فصل د شدت لمخې په تیرو 14 کلونو کې بي ساري او جدي بولی او وي وسلوالو مخالفانو پکشي د ډیرو لسرولونو هوډ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک او دغه فصل په جریان کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډیره وه. د ولسترګي ځنی غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غوړي چې لدې جګړې فصل څخه په استفادې باید خپلې شډکه کړي څو پرتلونکي جنگي فصل کې د ورته غوښونو مخنیوي وکړي. دا چې درون مریض کال جنگي فصل ولې بي ساري وو، وسلوالو مخالفانو په کښې څال اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه ځواب لري؟ اسدالله لودین یو تفصیلي راپور برابر کړي.
د 1940 مریض کال جنگي فصل په تیرو 14 کلونو کې لومړنی جنگي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونه درلود، او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل له ستونزو ډک وو دا بولي چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسؤلیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنگي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او څه باندې 16 ولسوالۍ ونیسي. خاغلی وزیری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوا نه فشار ډیر و. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال په تلفات هم نسبي ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلوده، هغه پلان ته دوی ونه رسېدل، هغه ناکام شو. ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوه چې د 16 ولسوالۍ نه ډېرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، هغه کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو، او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1940 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا 12 ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1940 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاس ته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردرا، دشت ارچی او قلیزال ولسوالی، د بدخشان یمگان، وردوج او جرم ولسوالی، د تخار خواجهغار او درقد ولسوالی، د فاریاب غرماچ او گرزیوان ولسوالی، د سرپل کوهستانات ولسوالی، د بغلان طالبرفک ولسوالی، د بادغیس جوند ولسوالی او د هلمند موساکلا نوزاد او خانشین ولسوالی. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمگان، د تخار درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالی تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 14 ورځې د طالبانو په لاس کې وو او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 290 کسان ووژل شول او نږدې 550 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولې ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 50 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1994 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1994 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیات کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني وله.
تلاشی که دشمن میکرد همین
مخالفینو ده هڅه کوله چې وبله جغرافیا په افغانستان کې رامنځته کړي ترڅو د سولې په خبرو کې پلوړه کچه خبري وکړي. لنیک مرغ افغان امنیتی ځواکونو میړانه وخوده او دا به ساري جګړه او د دښمن هدف ناکام کړ.
د 1994 جنگي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونو هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته چې اکثره د دوی ملګری وو د تخت زمينه برابر کړه. د غزنی له زندان چې طالبانو پر ډلایزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندان چې پر دې ښار د طالبانو د حمله پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتیدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم سګنۍ جنگي فصل افغان ځواکونو ته لستونزو ډک بولی، خو دغه وزارت ویان صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنۍ چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې 3 میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوي دي. د 1994 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بله موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پراته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې
طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلني عملیاتو د تکتیک یوه برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شول او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډېره بیره درلودله. هغه وخت ډېره زیاته شول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالی د داعش سره خپل بیعت اعلان کړ.
اعظمي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم و. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حملې شوې، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 و. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوبل ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصول له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفادې خپلې تشې ډکه او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته وقت
پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویل طالبان د سولې خبرو تکینو، دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل، افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پراتلونکو پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابر زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به یې دا کې کړي چې ساکالې د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون آزادۍ راډیو ته ویل چې افغان چارواکي باید د جمی پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سګنۍ جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، آزادۍ راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي وسی د دې بیا ملي تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږي لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دوو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي همدارس ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شو عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 0 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ورولم کوم چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته را لېږلې دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیله می ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په ومنیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې څوارلس کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې اتلس کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د برې اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په اوومه نیټه له کوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و 2 2 8 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم 0 و 2 2 8 4 4 8. یو بل د تلیفون شمیره هم د ګران ورور ویل ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو ور بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په اړه معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکلي نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده، مضبوط کې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري او ما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و 6 5 0 1 9 0. نو دې شمارې ته د زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 5 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور و بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 6 5 2 5 9 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفونی پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت د مختار الله په نامه د دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکله د ولسوالۍ که په دغه حق له د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګوي 0 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه مې تاسو ته ژنګ زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی. هر چاته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته ژنګ ووي 0 0 0 8 8 4 نمبر یو ځل بیا 0 0 0 8 8 4 وسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالستار د فراد ولایت هند ګلستان د ولسوالۍ یم. ما زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې او هېڅ کوم معلومات یې ما ته نشته. هر مسلمان ورور ته که چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو د ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0 0 8 9 8 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0 0 8 9 8 3 9 وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سعدالله یم د سنگین د ولسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه. دا اوه کاله کېږي چې ورک دی نو ما ته د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو د څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کې ما ته معلومات راکړي یا دغه زما خفګه که دی اورې ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووایې یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایې 0 0 8 8 4 9 12 15 دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کړې او ما ته زما د زوی په باره کې معلومات راکړې او بیا به موږ شرینی ورلره ورکړو. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. نور احمد یم هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرې میاشتې کېږي چې د کور نه دره کوي که چا سره معلومات ما سره د 5 میری اړیکه ونیسي 0 0 5 1 3 3 5 2 9.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د 3 4 کاله کېږي. بسم الله په نامه دی د دماغ نه وږي لري د څلور څنګه ډېر ژړی ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس ما سره ونه 0 0 2 3 4 3 9 9 اخیرا ته وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت جاکلو سوالی نمی علی کنی ولی ده. زما یو انډیوال ده د دوش پکیشی نادرکه سوی ده. که چا ته معلوماتی نمی عبدالحکیم ده که چا ته معلوماتی دیش مردی ما ته زنگ ویگی 0 0 0 6 5 5 9 8 8 ده تلپنش میره یا زل بیا 0 0 0 6 5 5 9 8 8 و سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته مې د سلامي زامیر جان تر خېلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرکه سوای ده په نامه دی اڅکزي. که چاته پته وي خپله شیرینی دې ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 0 8 3 1 2 0 1 8 په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اده زما نوم محمد حسن زما ورسره منه سامو چې په ماما چا درې کال کې د نن نه زه له کندهار ولایت څخه درته سوې دي چې په کال مان مات لري صدا شي د نشم له زما سره تماس یې سی په اړه تاسو سره شته نه خبرې ترې.
الو سلام علیکم. زه سراج احمدی یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې علي کې نیولی زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده دغه ورور می دوه کاله کیږي چې له کوره وتلی دی او دغه په هکله هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه 0 1 4 4 9 9 1 2 1 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 4 9 9 1 2 1 که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما اواز اوري صفر اووه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي وسلام
السلام علیکم یو نفر دی په نامه ده شامل قاضي د جل محمد وراره ده شل شپې کېږي چې نادره که ده هر چا ته چې معلومات پر دغه شمېره زما سره اړیکې ونیسي 0 1 0 4 6 0 1 4 9 4 یو وار بیا تکراروم 0 1 0 4 6 0 1 4 9 4 د کلي د ولایته د مرابات د کبریکې کور ده دغه شل شپې کېږي چې نادره که ده السلام علیکم
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې ګلاب غر نومېږي د سراب زه دی نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي 0 7 4 7 4 8 6 هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري وسلام
زه د رزګان د ولایت اجزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور نجیب الله نومېږي نجیب کېږي نظره که دی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي ډېره یو جهان مننه به وي 0 1 6 9 0 5 5 2 پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا ته معلومات وي د نجیب کېږي مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي وسلام
السلام علیکم زه د کندهار زه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما دا مزی دی چې سمی الله نومېږي دا زلا زوی دی یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نظره کوي هر ورته که معلومات وي موږ ته چې پر دغه تلیفوني شمېره زنګ ووهي 0 1 5 2 1 1 9
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي تر بیا مو زه امان الله امیرزای په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
سلام تم سلام نوائی
سوکمل زان سر زان گنی سوکرات سیال دننگو نام نوائی دلتا پردیم سوکمی ناکی جنی سوکمی سلام تاوم سلام نوائی سوکمی لزان سر زان گنی سوکرات سیال دننگو نام نوائی.